دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 215 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولي او د دې هېواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پرېکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري او امریکا وایي د دې هېواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیه کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوې څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولي نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم او بولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
به پای تحقیق او صفې تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې لراغلی مادو سره سم نه نافذو ورسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لورې د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکۍ ته ورپېزنی په دې اړه مباحثه را بللې چې په سټوډیو کې را سره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کدا اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځای پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږه ریاست جمهوریت ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او دولس د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپېژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغوی ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي، او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې دایم کړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغه بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډیر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو لپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغه کولی شي د مکتوب لاره نه کېدای شي، ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړي وي. او هغه اشخاص و افراد کچیر فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل دی حزبی ولري، ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغه کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر څوک چې دغه پوسټ کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې کلک معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي شوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي شوي دي؟ که داسې کسان معرفي شوي دي، کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندې زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته، او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو، او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکو یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدیل شوي طرحه که یو څه ناصرینا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل شوي دي؟ که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي، او انتخاباتي تجارب باید ولري، او بعد د خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وزویتونه لري کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پات شو ولی التا دا مسله کاملا ولی چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچيري هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت چې د وظیفه اشغالوي په غو وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولی بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلق معرفي کې چې حزبي وزویتونه لري دا یو برخه دومره برخه دا چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولی عملاً د ټاکنو په پروسه کې دوی داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوهیږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملاً د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملاً په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهیږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله لازه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د معیار موضوع وه چې ډیره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغله چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږ هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او د سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضو مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې موږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخر ډیر موارد زه نه پوهیږم ما ته تشویش هم عمل تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر و معنی یې چې آیا زنه پوی چې دغه موجوده کمشنرانو نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې و منل شوې بل اخره اوس مشکل چیرته زی مشکل که چیرته نوې رهبری زی کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټوي ولشي نو بازرفیتا با تعهد او غیر طرف نګوندی او طرفدار خلق چې نا مشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلک چیرته په حالت لاړ نشي او نا پیلي خلک ژمن خلک او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلک دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلاتو ته ممکن جواب وایي
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید لدند ګوښه شو حکومت اقدام وکړي کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسو غوښتنه و ده او تاسو نظر پر اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پښتنې لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا رچا غوښتنه وه ته بنده به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغه پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید د پروسه پر مخ وړل شي. ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده. د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی، طبعا انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی. هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل څه لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې؟
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم و، ولې په کل کې د مدني ټولنې هم و. دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه ایکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته. دلته اوس ګورې، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسۍ باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ شوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوري، دوی به دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې دا دی، نه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي. 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه، بل د بلې دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت مات خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده، او کچیر کاندید نه وینو هم غلیس نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي. او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین، منشي او رئیس وټاکي.
حکمل سم کله به چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل، دا به ډیر زیات لستونو سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده، دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بیغه له مخالفت نه دغه مسله ومنله، ایا د قانون خوالی ده کچې سیاسي ګوندونو سنتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه واچ په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا و چې نه د کمیسون موجوده کمیسون ستونزې حل کولای شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولای شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یو ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګوی سیستم نه د دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي. په دې تعدیلاتو ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو، او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نه وي شي، په کمیسون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي، او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې مغرف شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اوریدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کارول کیږي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کارول کیږي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات دي.
ولی خبره دا ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري، دا درې انتخابات هلته شته. موضوع دا تاکیدا همدا موضوع وه. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکي ټیمونه دوی به په ګډه سره طرحه وړاندې کړي. د مدت یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذابو دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چیرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علني حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه یو لار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بے نتیجې پاتاو نه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دی وړو حوزو مسله وا. تاسو ولیدل لغل تفصیل په نوی ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د شطرح کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېته وړ خلک د ټاکنو کمیسون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
بیا بیا مرزم مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په اړه ورکړل. آیا د دې نوې کمشنرانو پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه ستم تر سره نشي لکه د ولسی جرګې په ستم تر سره سوستون زبره فاسي؟
نه، یو شی چې ما اوس من ګورم، مشکل دا ده چې دا کاندیدانم عذاب اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کوم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد د عذاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي زه فکر کوم ما حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته ومنل شو دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منل وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدین حل زمونږ بهتر وي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور در کوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د ویرای د نه لیکدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته وای چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خده د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل کې انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروف سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکي مونږ
اوسنۍ کوم سیستم ده
اوسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاری نه کولای حکومت په خپل یو لور دی چې په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام شي
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم په زور سیستم کې خو رای نه خرڅې دي رای نه انتقالېدلې په نوې ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له کس نه بلته انتقال شي د فساد لاره نه زمينه نه برابرې
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم درې بل اخر او مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ځای کیږي اوس فرزن مونږ او تاسو ډیر رائے ځای کیږي ولې د ام ډی آر په سیستم کې رائے نه ځای کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملی کېدلې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډی آر سیستم لپاره جوړی کی دغه معاملې وکي
ښه ګوري د ستاسو دلته دوه مسلې دي اوس فرزن یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرزن اتل لس لکه ډالر مصرف کړه د پټکی روټا کنه کې کچیر ام ډی آر تراشي ممکن دیغه دا مصرف نه ده دا 2 لک ډالر تراشي فرزن ازبونه دي ازبونه مصارف کې دیش ډیر چټ شي یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي موږ ټول مصارف تاسو خپل کو ولی په اخر کې دی رائے راځي مکمل جمع کی کې بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمېږي دلته هم دی رائے د زاینا مخنیوي کوي او په عین وخت کې حزبونه تقویې کوي پارټیانه تقویې کوي ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت د شدام ملي شي کاملا موږ دې سره موافق یو دا یو ډیر خصوصتم ده او بل اخره د راتلونکي موږ دوا دا کو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسنون تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي
درن اوردن کو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درن اوردن کو تبیاخ
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.